په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ د قومي سملې په نننۍ غونډه کې د پاکستان د نوي وزیر اعظم د لپاره د ټاکنې چې کوم عمل روان دي په دغه اړه تازه معلومات درکو. پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو په پیل کې به له مجید بابر خبرونه وو.
خبرونو سرټکی ټاکل شوی دا چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. متحده اپوزیشن ګوندونو په خیبر پختونخوا کې جمع کړی د عدم اعتماد تحریک واپس واخیست. د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې د اپریل په 11مه د اوکراینی ځواکونو د روسي ځواکونو ټانکونو، ګاډو او توپخانه ته سخت نقصان رسولی. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د پاکستان پارلمان نن د ملک لپاره نوی وزیر اعظم منتخب کړي. د وزیر اعظم څوکۍ لپاره شهباز شریف د ټولو اپوزیشن ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي او د تحریک انصاف لخوا بیا شاه محمود قریشي ولاړ دی. دا له هغه وروسته ده چې عمران خان د اپریل په 10مه نیټه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک له لارې له څوکۍ لرې کړل شو. عمران خان تر لرې کېدو وړاندې ولس ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ده پر ضد بهرنی سازش شوی دی او دی بله بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. پاکستان تحریک انصاف د خپل حکومت لنګېدو پر ضد بیګا د ملک په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي. مظاهره چانو د تحریک انصاف د مشر او لیکل شوی وزیر اعظم عمران خان هغه خبره تکراروله چې ګواکې دوی به له بهره راوړل شوی حکومت ونه مني. عمران خان د اپریل په 10مه پر ټویټر ولیکل چې دا ورځ د ازادۍ د مبارزې پیل دی. عمران خان دریځ لري چې د حکومت لرې کولو لپاره بهرنی سازش شوی دی. دوی تور پورې کوي چې امریکایي د اپوزیشن ګوندونو په مرسته حکومت ورختم کړی دی، خو اپوزیشن او امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه په کلکه رد کړی دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د وزیر اعلی محمود خان پر ضد د متحده اپوزیشن لخوا جمع کړل شوی د بې باورۍ تحریک نن د اپریل په 11مه واپس واخیستل شو. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک نن د اپریل په 11مه مشال لیډیو ته وویل چې دا تحریک دوی د اسمبلی د ماتولو نه د بچ کېدو لپاره جمع کړی و.
افوا دا چې د دې صوبې د اسمبلی هم د ماتولو کوشش کوي. نو موږ تحریک عدم اعتماد جمع کړو. چې کله تحریک عدم اعتماد په داسې ماحول کې جمع ای، نو بیا گورنر د وزیر اعلی په مشوره اسمبلی نشي ماتولی.
د اپریل په 9مه چې کله په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د متحده اپوزیشن لخوا د وړاندې کړل شوي بې باورۍ تحریک باندې د رایې شمارې ورځ وه، نو داسې ګنګوسې وې چې په هیواد کې د سیاسي کړکېچ زیاتولو په موخه به واکمن تحریک انصاف په خیبر پختونخوا صوبه کې خپل حکومت ړنګ کړي او اسمبلی به ماته کړي. سردار حسین بابک وایي چې دا تحریک د متحده اپوزیشن ګوندونو د مشرتابه په مشوره واپس اخیستی دی. د کورمې په مرکز پاړه چینار کې ځایي خلکو تر هغې وروستو احتجاج کړی چې د دوی په وینا د پوز موټر یو تن وجلی او بل یې ټپي کړی. دا پیښه د اپریل پر 10مه رامنځته شوې او ځایي خلکو د پاړه چینار لویه لاره د احتجاج په توګه بنده کړې وه او د انصاف غوښتنه یې کوله. د پوز لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځایي انتظامي د وجل شوي کس کورنۍ او ځایي خلکو ته باور ورکړی چې دوی به پلټنې کوي. اوروسته خبر دا چې د برېټانیا د دفاع وزارت نن د اپریل په 11مه ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په شرقي دونیتسک او لوهانسک سیمو ګولباري ته په داسې حال کې دوام ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د ټانکونو، ګاډو او د توپخانې د تاسیساتو په تباه کولو سره یو شمېر بریدونه په شا تمبولي. بلخوا برېټانوي پوځي استخبارات وایي چې روسي ځواکونو مخکې په دونیتسک سیمه کې د فاسفورس چوونکي مواد کارولي او روس چې د محاصره شوي ماریپول ښار د کبدولو لپاره یې جګړه سخته کړې. د دې امکان زیات شوی چې روسان به یو ځل بیا دغه مواد وکاروي. د برتانیې د دفاع وزارت وایي چې په بې هدفه بمونو دوامداري تکیه د روس هغه صلاحیت تر ډېره حده کم کړی چې د بمبارۍ پر مهال په خپلو هدفونو کې تفریق وکړي، چې له وجې د ولسي مرګ ټوبلې خطر زیات کړی. خو د دې راپورونو په خپلواکه توګه پخلی نه دی شوی. د کیف او سومي په شمول د اوکراین په نورو برخو کې د ګزارونو خوړلو نه پس روسي ځواکونه وایي چې اوس یې پوځي هدف شرقي برخو ته اړولی دی. د مشال د خبرو پای.
د مشال رادیو خبرونه مول مجید بابره واوریدل اوریدونکو تاسو ته مونږ نن په خبرونو کې په بیا بیا وایو چې په پاکستان په قومي اسمبلی کې نن ټاکل شوی چې 2 بجې به دا غونډه پیلېږي. کله هم په رسمي توګه فکر کوم چې نه ده پیل شوی، خو تازه معلومات پرې اخلو. او دا غونډه نن ټاکل شوی چې په دې کې به د پاکستان د نوي وزیر اعظم انتخاب کیږي. د مسلم لیگ نون ګوند لخوا چې پخوا اپوزیشن ګوند و، د عمران خان اپوزیشن یې کړو، د هغې لخوا د ګوند مشر شهباز شریف نوم مخې ته راغلی دی، او د تحریک انصاف لخوا د شاه محمود قریشي. خو نن چې دا غونډه کیدونکې ده، نو په دغه اړه اوس نوي خبرونه مخې ته راغلي دي. تار خان صاحب راسره بیا هم د اسلام آباد نه راغلی دی، تازه معلومات لدی اخلو. تار خان صاحب، دا خو یو بل هغه عمران خان چې به د سرپرایز خبره کوله، یو بل کیسه راغله چې اوس د عمران خان پارټۍ فیصله کړې چې دوی به د اسمبلی نه استعفا کوي. چې څومره غړي دي هغوی به استعفاګانې ورکوي، نو دا به څه روان دي، څه به وشي؟ تار خان صاحب،
دا خبره درسته چې په خپل د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د سره بل وزیر مراد سعید هغه اوس دا منری دی، اعلان کړی دی چې دا فیصله پارلیماني پارټۍ په غونډه کې چې نن په د پارلیمان په ودانۍ کې وشوا، د عمران خان په مشرۍ کې دوی فیصله کړی دی چې دوی به استعفا ورکړي. او مراد سعید چې دی اولنی کس دی چې د خپل استعفا پیش کړی ده، او دغه رنګ اوس خبرونه ده تازه ده را روان دي ترلاسه کړي دي چې نور ممبرانو هم استعفاګانې ورکړي دي. او داسې دی وایي چې دې کې بیشي دا کومه غونډه چې د وزیر اعظم انتخاب لپاره را بلل شوې وه، دې پاغې کې شرکت ونکړي. اول خو دوی خپل کاندید د امیدوار اعلان کړی وو شاه محمود قریشي، او داسې امکان وو چې دوی په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي، لیکن اوس دا تازه پرمختګ دی ځکه دوی وایي چې دوی نه غواړي چې موجوده دوی ورته د بهر نه تپل شوي حکومت امپورټډ حکومت یا دی چې هغې سره دوی ناستې ته تیار نه دي. نو بهرحال دا اوس یو نوی پرمختګ دی، او البته غونډه تر اوسه پورې شروع شوې نه ده. د غونډې وخت 2 بجې اوس د 3:00 هم وته منډه د پاسه اوریدلی دي.
او تر خان صاحب دا
غونډه کله شروع کیږي؟
د کی دا د غړي کې د تحریک انصاف غړي کې اتفاقان ور کوي، دا خبره رښتیا کیږي؟ نو دا به د نننې چې کوم انتخابی عمل او د پاکستان د نوي وزیر اعظم په دغه پروسه باندې به په دې اغیز وي، دغه کار به بیا موشي، دا به څنګه شي؟
ګمان نه کوم چې پاغي باندې پاغي وي، ځکه چې پی ٹی آئی یوازې د استعفا خبره کوي، او د نورې پارټیانې هم دي، د هغې اتحادیان دي، د هغې اتحادیان اوس خبره نه ده کړې. بل پی ٹی آئی خو د هغې نه خو د شر نه زیات خلک هغوی خفه دي، او ګمان نه کوم چې هغوی به د پی ٹی آئی د خبره ومني او هغې استعفا ورکړي. او بل دا چې په اپوزیشن ډلې خو یوازې خو مسلم لیگ نه وه، نورې نو هغه پارټیانې هم پاتې دي، خو زراتین حکومت ممکن ده چې برخه وي. اوس خو شهباز شریف هغه پلان تر کې، نو د اسمبلی د نوي وزیر اعظم انتخاب خو ځکه لازم وي چې ملک خدا به خود بغیر د وزیر اعظم چلیږي او پارلماني نظام نه ولته. نو زما خیال چې انتخاب به وشي، لیکن دا معلوم نه ده چې د اسمبلی داس په کله شروع شي.
ښه، نو دوی به دوی ولې دا په اخیری وخت کې داسې پریکړه وکړه؟ سیاسي ګټې به سي وي؟ تر خان صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نو مخکې نه خو د دې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې کله موږ 2 بجې خبرې تاسو سره کولې، نو موږ چې د استعفا ورکولو دا موضوع چې دا، نو دا په تحریک انصاف کې په دې باندې بحث مخکې شوې دی، پرون هم شوې چې پارلیمان پټه غونډه وا. نن چې کله عمران خان په خپل پارلیمان ته راغی، ودانې ته بلډینګ ته، نو هلته چې کوم غونډه وکړه دا په هغه کې مهم. نو د دوی خو زما چې کوم خپل کوم زما نظر غواړي، نو دوی دا خیال چې اوس خلک د دې ملګری دي، او د خلکو جذبات او احساسات دي، او تیرې شپې جلسې چې شوي دي هغې هم دي داسې دادمنه مطمئن ښکاري. نو دوی ممکن ده چې په حکومت باندې دباو اچول غواړي، راتلونکي حکومت باندې، او د فشار لاندې هغې ساتل غواړي چې هغې انتخاباتو ته مجبور کړي، ځکه د پی ٹی آئی دا غوښتنه په خپله باندې چې کله د اسمبلی د ماتولو مشوره ورکړې شوې وه، نو د انتخاباتو خبره شوې وه چې وزیر اعظم عمران خان په خواني غوښتل چې نوې انتخاباتي وشي. نو دغې به دغه مطالبې د نوې انتخاباتو لپاره یو 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 دباو یو فشار چې په نوي حکومت کې جوړیږي، او دوی غواړي چې دا وخت خلک د دوی په لکه دوی چې کوم خبره کړې وه د خارج نه د مداخلې دعوه چې کوي، د خط دعوه کوي، نو په دغه بنیاد باندې دی چې د دې په خپل کمپین چلی او دی په دې مطمئن ښکاري چې ممکن د انتخاباتو کې د دې هغه پوزیشن د نورو په نسبت باندې مضبوط وي. دغه یو تعویل کېدی شي.
او دا کسان کې استعفا ورکړي د تحریک انصاف غړي طاهر خان صاحب، نو بیا به په دې زمینی انتخابات پکې کې کنه؟ ځکه چې دغه کرسۍ خو به خالی شي، چوکۍ به خالی شي.
دا خبره خو شوې ده، دا خبره خو د پخوانی اپوزیشن او د راتلونکي د حکومت امکان چې راتلونکي حکومت جوړ کړي، دغه ځنې خلکو خدا ویلي دي چې دی استفاګانې ورکړي نو نوي انتخابات به دي، نوې چې دی انتخابات وکړي. دغه خبره دا ده چې څو نه خلک انتخاب استعفا ورکړي، مخکې پکې د رای د تقسیم خبره شوې وه، اوس وزیران پخوانی دا دعوه کوي چې دوی په متفقه توګه باندې دا فیصله کړې ده. بل د استعفا داسې یو طریقه کار دی چې استعفا دومره زر نه منظوریږي، دا خو سپیکر ته لیږي، سپیکر به بیا د هغې تصدیق او تایید کړي، دا خلک به راغواړي. نو بهرحال هغه شیان هم دي، هغه تکنیکي مسالې پکې هم نشته، خو بهرحال اوس نه فیصله دي. دا او بل دا خبره هم کوم باچا صاحب، دوی استعفاګانو د اعلان کو بایکاټ کړي نه وزیر سمې ته، نو بیا خو شهباز شریف بلا مقابله منتخب کیږي، ځکه یو دکاندار امیدواران دوه دي او یو بایکاټ کی نه ورځي سمې ته نه ورځي، نو بیا خو ممکن ده چې هغه د سپیکر لخوا بغیر د مقابله یعنی بلا مقابله اعلان شي.
او د سپیکر وخت مونږ داسې خبرونه مونږ قتل طاهر خان سره بخیر نه خبره به وکړو چې هغه قاسم سوری به نن بیا راځي او د غونډه به د هغه صدارت په دی کوي، نو دغه خبره هم د کی حقیقت شته.
نو دا څنګه سره پوتونه خو بیا چې اسمبلی سیکریټ باندې یو دغه هغه نو چې د قاسم سوری استعفا هغه باندې دستخط نو که خبره وو بهاره دغه یو شی خو، لیکن مخکې خو چې کله د استعفا اعلان کېده نه خو سپیکر او ډیپ سپیکر خبره شوې وه چې دواړه څه پر دویمه خبره دا ده چې د ډیپ سپیکر او د سپیکر خلاف خو دې استعفاګانې ورکړې وې. نو قانون دا هم بیا وایي چې کله استعفا وي لکه دا نه چې هغه نشي کولی، لکه د سپیکر خلاف هم د اعتماد تحریک وو، لیکن هغه کولی شي چې هغه لکه مشرۍ کړې وه اوس دا نه ده. لیکن کله چې سپیکر استعفا ورکوله هغه وخت هغه اعلان کړی و چې آیا صادق به د راتلونکي د اسمبلی د غونډې هغه مشري کوي او بیا د تیر ځل بیا هغه غونډې مشري مکم. دا لام واضح نه ده چې څه به کېږي، او به کتی شي چې څه کېږي، لیکن بل دا چې قانون خود دغه د وزیر اعظم انتخاب دی نه خو به کېږي، هغه بیا هر څوک وي قانون خدا وي.
صحیح ده، صحیح ده. ډیره مننه طاهر خان صاحب، بیا هم تاسو راسره راغلی او په دې کیسه خو لا روانه ده. اورېدونکو، اسمبلی غونډه لا پیل شوې هم نه ده، نن ټاکل شوی و چې دا غونډه به شروع شي 2 بجې او بیا به د نوي وزیر اعظم د پاکستان انتخاب کیږي او بیا دام ویل کیږي چې هغه به ماخام د روزماتي نه پس د پاکستان د ولسمشر نه د سوګن به اخلي، هغه لوړه به هغه مراسم به کیږي. نو اوس به ګورو چې دا کیسه به څنګه مخته ځي او چې څنګه ځینو هغه شان به موږ تاسو ته معلومات درکو. د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د ریکولو لپاره د اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي سملای کې په خپلو ویناو کې ویلي چې تحریک انصاف حکومت دوی ته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، د بجلی لوډ شیډنګ او د تیلو نرخونه لوړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې نوی حکومت چې ټاکل شوی هم نن جوړ شي، د وزیر اعظم انتخاب وشي، دا حکومت به له کومو لویو اقتصادي ننګونو سره مخ وي؟ او بیا دا چې ګنې دا حکومت به د عام وګړي د ژوند ښه کولو لپاره په سمدستي توګه څه اقدامات وکړي؟ دا به د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې وورو.
د وزیر اعظم له چوکۍ د عمران خان د لرې کولو لپاره د راوړي عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته د اپوزیشن مشرانو په قومي اسمبلی کې په خپلو تقریرونو کې ویل چې د تحریک انصاف ختم شوی حکومت ورته ډیر بد اقتصاد پریښی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی ویل زموږ مقابله اوس د تحریک انصاف سره نه، بلکې د هغې ګرانۍ، بې روزګارۍ او خراب اقتصاد سره ده چې د دوی حکومت تر شا پریښوده. اوس به مونږ انشاءالله پاکستان مضبوط ہو او د ترقی په لار به روانو،
پاکستان کو مضبوط بنائیں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلائیں گے.
د تحریک انصاف حکومت په داسې مهال ختم شوی چې په پاکستان کې ګرانی ډیره، بهرنۍ پانګونه کمه، بجلی پارچاوه او د تیلو نرخونه لوړ دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د نوي حکومت لپاره به په لنډ وخت کې د ډیرو انقلابي ګامونو پورته کول اسانه نه وي. د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی وایي د پیسو ارزښت سم ساتل، برآمدات ډیرول او د پرمختیایي کارونو کول لوی چیلنجونه دي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت سختې ورځې په مخ کې لري.
روپے داغا ڈیویلیو سوے دا ڈالر پہ مقابلے کے او دگنا بچ کم امپورٹ سی اغب ہم مطلب دے چی پہ مہنگائی بندے با سر کئی او دک سرا پیٹرولیم پرائسز چی دی کم چی سے واقعی گی با مزید امکان دا دے دگ بے خلگو ریئیکشن رازے او چی سمر زر دا حکومت خپل کم چی ریفارمز دی الیکشن حوالے سرا یا نیب حوالے سرا اوورسیز پاکستانی جی ووٹ حوالے سرا چی دا ریفارمز فوری طور پر اوکی دو درے میسے کے اندر اندر بیا با دوی دو پارسن اسا فیدہ کی دے سی.
د پاکستان سٹیٹ بینک د روان کال د فروری میاشتې رپورٹ خی چی دا هیواد 2.8 ٹریلین روپے قرض دار دے. د اپریل په نهمه یو ډالر په 1.9 روپے وو چی د دې هیواد په تاریخ کې د پیسې ارزښت تر بل هر وخت کم خی. په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد انور شاه وایي پیسې کې د شید سیاسي استحکام پر اتک سره بیا خپل ارزښت پیدا کړي، خو زیاتوي چې لوی ستونزه د بهرنو قرضو ده چې د سود له وجې ورستر بلې زیاتېږي. هغه د اپریل په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې د نوي حکومت لپاره به د یو داسې بجټ جوړول اسانه نه وي چې هم پکې د ګرانۍ کمولو لپاره څه لار راوباسي او هم پکې د بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره څه وشي.
یو د دوی لپاره به غټ اقتصادي چیلنج چی کنه د بجټ جوړول په داسې طریقه باندې چې لکه خلک دوی لکه الیکشن خلک نه دونه خوشانه چې الیکشن وګټي او بل دا چې کم دا قرضو دا بوج دے گا نا اب ادو سنگ مینج کرے لیکن جنگ کو بجٹ کی دا پورا گڑا خرچہ جی کم دا اب قرضو بانے پہ انٹرسٹ جی کم دا جی ڈیٹ سروس ہوں نو اغالڈی تقریباً صرف 3000 بلین فادر 3 ٹریلین دا نیم پنیم ٹیکس ریوینیو خو زمانگا آغاو پوری.
د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت درینیم کلونه په حکومت کې پاتې شو. د هغه پر ضد د مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجونه د ګرانۍ زیاتېدو په بنیاد پیل شوي وو چې په قومي اسمبلۍ کې د کامیابه عدم اعتماد تحریک په راوړلو پای ته ورسېدل.
د بشیر ګواخ رپورټ اوریدونکو تاسو ته باید ووایو اوس هم چې لږ شیبه مخکې طاهر خان صاحب سره خبرې کولې له اسلام آباد نو هغه ویل چې لا غونډه نه ده پیل شوې. خدای دې اوس مونږ ته خبرونه را ورسېدل چې د قومي اسمبلۍ غونډه چې ټاکل شوې هم نن پکې د پاکستان د نوي وزیر اعظم انتخاب وشي هغه غونډه دا د اوس لږه شیبه مخکې پیل شوه او دا چې څنګه څنګه مخته ځي دغه نوي خبرونه او معلومات مونږ له تاسو سره شریکوو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو دا اوریدم کو دا خیبر پختونخوا دا کرم پا مرکز پڑا چنار کی زائی خلکو ترا غروس تا احتجاج کرے چھے دا دوی پا بینا د پوځ یو لوی موټر یا گاڑی یو ځایتن وجلې او بلی ټپی کړی دی. دوی وایي د اپریل پر لسمه د دو تنه موټر سایکل سپاره د پوځ موټر وهلی دی. دوی زیاتوي د پوځ گاډی د پیخل ځای تښتېدلې دی. ځایي خلکو د احتجاج په توګه د پاړچنار لویه لاره تړلې وه او د انصاف غوښتنې کوله. که څه هم پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د کرم انتظامیې د وژل شوي کس کورنۍ او ځایي خلکو ته باور ورکړی چې دوی به پلټنې کوي. نور حال د مشال لیډیو خبریال طارق اور اگزیرا کبھی
دا وزنا د زړه نوی کلی یوش میرو سدون کیو دی چې په پاړه چنار کې له سرکاري هسپتال د عبد حسین نومې یو تن مړ په سټریچر کې د اوباسي او په مرکزی سړک کې د احتجاج په توګه یک دی. عبد حسین یو مزدور وو چې د اتوار پر ورځ تر کار وروسته خپل رو سره په موټر سایکل خپل خونی ته روان وو چې مبینه د ارمی ځواک تر گاڑی لاندې راغلو امر شو. د یاد پیخې یو انی شاهد تنزیل وای کله چې د آرمی گاڑی لا موټر سایکل سره ټکر وهلو نو هغه لږ وخت ودریدلو خو بیا ورسته وتښتیدو او زخمیان هم د غرنګورته پریخودل.
او ټیم کې زه موجود وم بازار ته راختم بیا د کی دا موټر سایکل ولا د کوم ګوډی والے دا کور ته راتل بیا د څه مخته نه ویلو کله ول ویدو بیا د وډ کی سار روډ ته شو یو 5 سکند ودریدو د ګوډه مخته هغه نه بعد کې څه کله مو سي لوړو آرمي والا ګوډه وو مطلب غټ غاړي بیا څه کله د کاسیا مو سره سره وو او لوی والا بیا څه مو سي لوړو شکامول سره د ګوډي ته مو شری کولی غګونه کول نه و درېدو.
په پرون پیښه کې زخمي شوي دوه ورونه د امان الله زامن دي چې پکې یو مړ شو ولې بل په هسپتال کې لا هم ته درمنل لاندې دي. د مړ شوي تن جسد د علاقې خلکو او د هغه خپل خپلوانو وروسته پر سړک کې خودلو او مرکزی لارې تر ګنټه زیات وتړلو او دا یې غوښتنه وکړه چې متعلقه کسان دې سزاوار شي او سره انصاف دوشي. په احتجاج کې شامل یو تن د نمونه خودلو په شرط وای ک گاړی تختیدل نه وي او په وخت زخمیان هسپتال ته رسول وي نو کېدای شي چې قیمتي ځاني زیان
آرمی
یقینا خو البته ځینې پوځي مشران د ضلع پولیسو مشر له ارباب شفیع الله سره هسپتال ته ورغلي او هغلته د مړي ورسانو ته دا ډاډ ورکړی چې د یاد پیښې شفاف تحقیقات به کوي. تر دغه ملاقات پس هغلته احتجاج ختم شو او د مړي ورسانو خپل جسد له سړک اوچت کړو او هغه وروسته د زیړان نوي کلی په قبرستان کې خاورو ته وسپارلو. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوس کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبتشوی بنا موجود تی.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان په خوست کې میش د وزیرستان کډوالو یو ځل بیا د پاکستان پر چارواکو غږ کړی چې دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی څخه ځنوی د اپریل پر لسمه مشال ریډیو ته ویلي ژوند یې ډیر سخت دی او له پاکستاني چارواکو هیله ده چې د دوی د ستنولو لړۍ چټکه کړي او تر وړوکي اختر مخکې خپلو سیمو کورونو ته ستانه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د دې کډوالو د ستنولو لپاره هلې ځلې تر پخوا ګړندې شوې دي. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر دا رپورټ راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال وای چې دا تا کالونو نه په کډوالۍ کې پراته دي. د واپسۍ مرحله یې پیل شوې خو تیز شوې نه ده. د کم اختر پورې د ټول پاکستان ته ورته نه کړي. پسته حکومت نور د داخلو کې خپلې سیمې ورته کلیر کړي چې نور خپل کورونو ته هم ولاړ شي. افغانستان څخه راستنیدونکي کډوال د مهال بنو او خوشا کې کډه اډوي. د تاخیل نیمایي او شوال د حکومت په وینا لا کلیر شوه نه دي. افغانستان خوست ګولان کېم کې د کالونو نامیشت مصطفی وای چې نور سخت ستړي شوي واپسې د تیزا کړي. کالونه یې په کډوالۍ کې تیر کړل.
سکیم د لا د ګلونو په کیم کې خلک وی سر سوای دا د می سره د رزې د متول هیڅ ځای نشته. می صاف په تکلیف یې می ستل ستینا نه لږی. می ست سر زره دی به ولا جې د لا زره دی به نه شي. د پاکستان د ری به د افغانستان ایواری به. بو سو خیمه نشته، سو کېته نشته. په نانګ کندلې کې پروتای تکلیف نه غوښتي دي. رمضان شریف غوښتي
یو بل کډوال میرال مداخل وای چې ستونزې زیات شوه نو ملکانه دې ضرورت پوره کړي او راستانه دې کړي.
د خپل کرینا د ضرب اعظم لامل وتلی وی پلامان پڅا میلا نیرسا پر افغانستان ګلونو کې لژوند تیروي. تلوې ستونزې مصیبتې تکلیفې سره مخ شوې دي. خصوصا په رمضان المبارک خو ډیر زیات ستونزې سره مخ شوې دي. د ګرونوي د لوسا او څک دمر سرمایا نه لري چې خپل ژوند په تیر کوم. نمیش د خپل حکومت نه دغه اپیل ده چې کیما واپس شری دو چې دا په تیزی سره وکړو. مشته د زر تر زر خپل وطن ته د ستنې سبب جوړ کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیا چاپیریال کمشنر شاهد علی خان هم چې په دې اړه وپوښتل نو دوی وویل چې کډوالو واپسی روانه ده، ورته یې هر ډول بندوبست کړی. د شپږو زرو نه زیاتې کورنۍ راستانه شوې، ډېر زر به ټول کډوال راستانه کړل شي. نوموړي دا هم وویل چې د دوی د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل هم روان دی. تما کړي چې خپلو سیمو د داخلو ته به یې هم زر ستانه کړي. ضرب اعظب عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیې په وینا د لسو زرو نه زیاتې کورنۍ په مختلفو مرحلو کې راستانه شوې او اوس یې د واپسۍ آخري پړاو روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو، د پاکستان د نورو سیمو په څیر د خیبر په جمرود کې هم ولسی وګړي شکایت کوي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید دغه نرخونه دغه بیې کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په ټولو صوبه کې شاوخوا 140 ارزانه بازارونه پرانیستي چې خلک وکولی شي هلته ارزانې سوداګانې وکړي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورٹ کې.
دا خپلو سپیشل دوسوا ټماټر دوسوا
دا د جمرود بازار دی. دلته ولسی وګړي وایي چې په روژه کې د خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي او په کار د حکومت کنټرول کړي. د بازار ته راغلی یو تن جلیل خان پر دې مشال ریډیو ته وایي
والله جی بازا کوئی خامے خاما خستلا و دام داسی قیمت ہو 500 نہ کم ہو نو جوز کیا ٹو کہیں میں رمضان شریف کے خوئے منگ رہا تھا میں چار چار زور چھی لار سے قیمت اچھی بڑو چھی لا سبزیوں بندیوں کو جورا کو بدلوں بندیوں کو خو بیام نکی کی بار ہر جگہ چھی بیام لگی کی رجا دو خما خو
سرکاری نرخ نامہ چھ راضی پ دی بندی سامل چھی کنا
یارا نہ تے بندی کی گیا سے خود دے جمرہ دا لوکا کے سر شوی نہ دے سبزیوں والا چوک سے دار چولا چوک سے ٹول دا خالتے پیسہ خلی گا پن چوی چھ کے سم برامات پہ بندی نہ کی گنار زونی کی گی عوام تا
پ دی بازار کې ځنی دکاندارانو سره خبرې کوو او دوی نه پوښتنه کوو چې دوی سرکاري نرخنامو مطابق سودا ولې نه خرڅوي.
نامه راته واخلا
واجد غټو سارو د غټو پستا نه خرڅو اډو کې والے 500 روپے کیلو دا
نو 500 روپے کیلو زیاته نه دا خوډه رګرانه کنه
دا نرخنامه لګیدلې دا الموږ د ګرانه بروزي
زمانوم زاهد الله ارمانی دې سبا دل د پوخ سیر دې
نو نن ورځ څه نرخونه دي؟
نن ورځ نرخ دا دی ټماټر په 200 دی، بادرنګ په 50 دی، دا پیاز نه دی، دا به 100 روپے خرڅي.
ته ولې ګران خرڅي؟
بس ما ته سګوې ته ګران خرڅي جرمانه منم کنه زه نرخنامه مطابق خرڅو نرخنامه راوړا وې ګوره او بیا بس پختنو کسې یدا منډي کې ګران دي.
ته نوم را ته واخلې
خالد.
خالد دغه وړه غوخه چې کوم دا ګډان والا دی نن سبا کیلو په 100 دی په روژه کې
کیلو 1200 روپے
مونگ شه د وړې غوخي نرخ نامه وکړه نو پاغه کې 1100 روپۍ لیکلي. تاسو بیا ولې په 1100 روپۍ کیلو خرڅوي؟
مونږ په 1200 سم مونږ خپل راضي په 1100 خرڅو سره 500 روپۍ به زمنګ دي.
بادرنګ سیر په 50 روپۍ، غون سیر په 1.5 روپۍ، دا سره ټماټر په 1.5 روپۍ.
اتی کولا لیکن ډیرو کارکرمه پوخ سیر خرڅو په 100 روپۍ په خور کې په 100 روپۍ کیلو خرڅاږي. موږ دې ته په پوخ سیر په 100 روپۍ ورکو. بیا نه ډیر بیا نه پروسه کال لا ټیم په شپږ سو په 100 روپۍ باندې ته ملاوي دي. سکالي په 1500 په 1400 روپۍ باندې ته ملاوږي.
د جمرود انتظامی چارواکی وایي چې دوی هلته هر دکاندار ته سرکاري نرخنامه ورکړي او چې څوک هم ترې سرغړونه وکا نو د دوی پر ضد به کاروایی کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې دوی په ټوله صوبه کې د ارزان بیا وړو لپاره سبان دی 2800 مرکزونه ټاکلي چې چرته به د وړو 40 کیلو بوجۍ په 800 روپۍ ملاویږي. یو همدارنګ خواوشا یو سل او دروشت سسته بازارونه یا ارزانبای بازارونه هم لګولي چې شرطه به یو شمیر خوراکي توکي پکې په ارزانه بیا ترلاسه کېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اردن کو مشال ریڈیو دا زمون دا نن ورځې تر ټولو مهم خبر د پاکستان د قومي اسمبلی کې روانه غونډه ده. دا غونډه کې به نن ټاکل شوی چې د پاکستان نوی وزیر اعظم دغه انتخاب وشي. په دغه اړه دوه نمونه مخې ته راغلي وو، د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نواز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د شامود قریشی. خو اوس تازه خبرونه دا دي چې غونډه پیل شوې ده. د قومي اسمبلی د مرستیال سپیکر قاسم سوری په مشرۍ کې، او دا هغه سپیکر دی چې د تحریک اعتماد عدم اعتماد تحریک لغوه ګرځولې وو. بیا هغه مسله لاړه سپریم کورټ ته، او هلته بیا په هغې 15 ورځې بحثونه وشو، او بیا د دې سوری دا اقدام سپریم کورټ غیر آئینی وګرځوو او اسمبلی بیرته بحاله شوه. نو نن بیا دا غونډه پیل شوې ده. بیا هم قاسم سوری د هغې صدارت کوي، دغه هغه سپیکر دی، د سپیکر په کرسۍ ناست دی، او غونډه پیل شوې ده. هغه خپلې خبرې کوي، هم هغه موضوع بیرته راغستې ده چې د ولې هغه رولینګ ورکړی وو، هغه تحریک عدم اعتماد په خلاف رولینګ ورکړی وو. نو دې د هغې اوس یو رقم سپیناوی کوي، په خپلو خبرو کې لګیا دی. خو دغه معامله چې څنګه څنګه مخته ځي، موږ تاسو ته معلومات درکوو. اوس په راشو 19 پروګرام سندرې جادوګرې ته. د دې اونۍ په خپرونه کې د پېښور د یو پیژندلي سندرغاړي صادق اپریدي د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې مشهورې سندرې اورو. ستړي مشي، زه هارون بچا یم. اوریدونکو، د مشال رادیو سندرې جادوګرې خپرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خپرونه کې د پیژندلي سندرغاړي صادق اپریدي سندرې او د هنر په اړه د خبرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ دی، په پېښور کې اوسي او موسیقي یې له بېلابېلو استادانو یاده کړې. اپریدي له تیرو شاوخوا 20 کالو راهیسې سندرې وایي. لسګونه البمونه یې خپاره شوي دي، او وخت په وخت د کنسرټونو لپاره عربي هیوادونو ته سفرونه هم کوي. د نوموړي د هنر په اړه دته خبرې اورو، خو اول یې دا سندره.
ਮੈਂ صادق اپریدی په غږ مو سندره واورېد. دی وایي کورنۍ یې له اورکزو پېښور ته کډه شوې، پلار یې هم سندرې ویلي او دا مهال یې یو شمېر ځوانان خپل خپلوان د موسیقۍ په میدان کې فعال دي. اپریدی زیاتوي د کورنۍ کشرانو سندرغاړو بیا تر ډېره د ده د سندرې انداز خپل کړی دی او د مخ ته تګ په هڅه کې دي.
کم از کم یو پنځه څلوېښت کاله مونږ په اورګزې ایجنسۍ کې تېر کړي دي. دغې ځاینه مونږ پکې راشر شوي دي پېښور ته. نو یو پنځلس کاله پکې چې په پېښور کې آباد شوي، نو همدغه ژوند دی کېږي الحمدلله. زه واده مې کړی دی او دوه دېرش کاله چې کوم دی زما عمر دی. زمونږ دا هنري کورنۍ ده او زما والي سره چې کوم نواز علي خان د هغې ماشاءالله ډېر ښه آواز و. یو پنځلس کاله به کېږي چې هغې زه د فن شا کړې ده. بس موږ پکې الله تعالی را رسولو هغه ماشاءالله ډېر ښه سندرغاړی تېر شوی دی. د هغې یو سندر مشهوره په دارې کې پاکستان باندې ویلې وه، منګیا ته یې بختور منګیا پېغلو څه داسې یو ټکي و. خپلوانو کښې زما چې کوم دی سرفراز جان چې کوم دی زما د ترور زوی دی، نو هغه پکې سندرې وایي. یو ورور مې دی جمشید نومې دی او بل زما یو کزن نواز نومې دی شاګرد دی کوم زما راځي شاګرد مونږ زه خو دومره کړه نه یم هغه شاګرد نومې په خپل ځان باندې یخې دی چې رته زما استاد دی.
سندرغاړی صادق اپریدی وایي د هنر ځانګړتیا په لوړو سرونو یا پردو کې سندر ویل دي او په خبرې چې خلک یې همدا انداز خوښوي. نوموړی زیاتوي تر سټوډیو ریکارډینګ یې په ولسی محفلونو کې سندر ویل زیات خوښیږي. د د په اند هغه سندرغاړي چې د ورکوټوالي د هنر زده کړې ته مخه کړې وي زیات جوګوي چې ښه او په سور پورا سندره ووایي.
زما خو لایو میوزک چکن ډېر زیات خوښیږي او ریکارډینګ هم الحمدلله ډېر زیات کوم ته خوند هم راکوي. زما افسوس ونه کوي چې زه د کم سر نه سندره ووایم یو غزل ووایم. دا نه چې زه ویلی نه شم الحمدلله ویلی شم، خو بس زما خپل سور دی او بل چې مینهوال کم دي نو زما همداسې خوښیږي. زما څومره آواز اوچت وي نو بس هغه ورته ډېر زیات خوشحالي او بل ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي. لایو چې کوم دی ما ته هم ډېر زیات خوند راکوي. ما خو چې کوم دی دا فن د ماشومتوب نه دی او دا فن خو ډېر ګران فن دی. دا خو زمونږ د وسکار نه دی خو یقینا دا سړي لپاره پکار دی چې شاله ماشومتوب نه دا فن کړی وي. هغې لوبولې نو هغې ته بیا مشکل نه جوړېږي په دې کې. خو که بیا لکه د نن سبا کوم سندرغاړي راځي پنځه ویشتو کالو کې راشي دېرشو کالو کې راشي د دې د هغې عمر وي نو په دې کې زده کړم چې کومه دا ډېره مشکل کېږي ولې چې د هغې محنت نه وي شوی. زموږ استاد خو د وطن کېدل چې پېژنې کابل جان نومې د سندرغاړی دی د زخیل استاد شاګرد و هغې زموږ استاد دی. نظرګل استاد چې کوم دی ډېر تنګ ما شکر ورکړی دام زموږ استاد دی. او مستر علي حیرت چې کوم دی دام زموږ استاد دی.
مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د سندرغاړي صادق اپریدی سندرې او د هنر په اړه د خبرې اوري. نوموړی وایي شاوخوا شل کاله کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه ټولنې ته کار کوي. دی د خپلې تر ټولو زیاتې مشهورې سندرې په اړه معلومات راکوي او زیاتوي چې له هغه راهیسې چې پښتو موسیقۍ ته الکترونیکي سازونه راغلي دي، د پکې سلګونه سندرې ریکارډ کړي دي. دا پردی په خبره دی عربي هوادونو لکه دوبای او قطر ته هم وخت په وخت کنسرتونو لپاره ورزي او هلته میش نوي شاعران ترې هله کوي چې شعرونه ورته کمپوز او په سټوډیو کې ثبت کړي.
شل کارا هو کی زما لفن سنت راوته ما زما اولنی سندر چې ما بس عجیبونه قانون د ستار کلی دل تخلق اشکان پر قانون ولي زما و سندرم دا کمپیوټر زما و د سر چې کم دې زما و سندر کوم ډیر زیات د اوس چې کم په دې ماډرن ځکه دا بدر ته وایم چې په دې کې موږ سندر کار کړی دا بالکل شمار سره نشته دی د 500 نوم زیات سندر او کیسه په البم چې کوم دې کم زما به یو 50-50 نیمه زما دی کینځه پر هوکړه تلاړم او یو دوه طرف چې دوبۍ ته لاړم چې دوبۍ ته موږ شو ته لاړ شو نو بیا پکې داسې سار شو ملګرو سره یو 15-20 ورځې پکې تېرې کړو. دوبۍ ته ورځات څنګه تېرو او قطر ته چې لاړ شو نو هلته خو یو نیم میاشت دوه میاشتې بیا موږ تېرو. داسې چې څنګه کې بدا به درته وایم چې سیزن وي نو ملګري یاران دوستان وي نو هغې ته بیا دا تکلیف وي چې مطلب د ویزو د وختلو بیا ورته تکلیف وي بیا دوباره پنځه شپږ ملګري ټکټونه کول نو هغې لپاره بیا موږ سار شو. الحمدللہ بس ډیر خپل ټیم پاسې کی پروگرام الحمدللہ بل ریکارډینګ زما د ذات وی دا کوم د نوې شاعران چې دي دا وی په دوبۍ کې دي په قطر کې دي په سعودي کې دي په جرمني کې څومره دي په دنه لکانو شاید څومره دم زوایه ما الحمدللہ په کار دا روان دي جن د شکر.
صادق اپریدے په پختو موسیقۍ کې راغلیو تحولاتو ته پکتو وای چې دی یو ملګری سندرغاړي هڅه کوي په سندرو کې د پښتنو د دودیزې موسیقۍ اهنګونه ګډ کړي. نوموړی له نوو سندرغاړو هیله لري چې د خپلو سندرو د شعر او موسیقۍ معیار ته زیاته توجه وکړي. اپریدے البته په پېښور کې د موسیقۍ هنر د زده کړې لپاره د یو مرکز یا یوې اکیډمۍ جوړول اړین بولي.
موسیقی تو مزہ بدل سے ملے ہو مخ کے چپا موسیقی شاعری ویلے سے ہو یقیناً سے نشتہ دے خبر لگا دو پختو عادت تے چھ بس عادت و سوان دے او بیا من زمون کوشش پین سره دایو چھ دا عادت خنو رکو گنا او اگر وقت نے موسیقی خوشتا نا خوانستا نا رنگستا نا شاعری ستا دے نا کمپوزران ستا نا سندرغاری ستا او بس ہر سندرغاری هنرمند تہ پکار دے دا بہ شاعر کلام را واخلی پاگے باندې کوشش ہوسی کمپوزر سره پاگے باندې خبر ہوسی پاگے باندې خواری ہوسی او لگے بیا میوزک ہوسی محنت سر
سندری جادوگر پرونه کې مو د سندرغاړي صادق اپریدی خبرې واورېدې. د خبرونه په پای کې د نوموړي لدې وی بلې سندري هم خوند واخلې. ز هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخ.
مشال ریډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. Thank you.